څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د لندیا قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په کابل کې د دوی پر مرکزي دفتر د ډله ییزې حملې مخه نیول سوې او حکمتیار ترې روغ پاتې سوی. دغه ګوند په اعلامیه کې نن ویلي دوو حمله کوونکو غوښتل د دوی پر دفتر یرغل وروړي چې هدف ته تر رسېدو مخکې وژل سوي. حزب اسلامي وایي په پیښه کې یوازې دوه ساتونکي ټپیان سوي. تفصیل وروسته. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شوی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سی ویدي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپله کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یوه چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي په افغانستان کې دا مهال د بې ځایه سویو کسانو شمیر 3 میلیونه او 4 لکو ته رسېږي چې تر نیمایي زیاته برخه یې ښځې او نجونې دي. په افغانستان کې د دې ادارې څنګ نن په یوه ټویټ کې ویلي چې جبري بې ځایه کېدل د ښځو او نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي د خطر د جدي کېدو سبب کیږي او دا د دې وخت دی چې د بشري حقونو د سرغړونې دغه لړۍ ودرول سي. د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. له هغې نیټې راهیسې د دې ستونزې د حل لپاره 14 ورځنی کمپین روان دی. په جنوبي وزیرستان کې د نجونو پر یوه ښوونځي د ډزو په پیښه کې یو تن وژل سوی دی. په اعظم ورسک کې د پولیسو مشر عالمگیر مسعود ازادي راډیو ته ویلي په پیښه کې چې پرون سوی یو لاروی وژل سوی او یو امنیتي ساتونکی ټپي سوی دی. د مسعود په خبره حمله کوونکي تر پیښو وروسته تښتېدلی دي. تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو پاکستاني طالبانو په وروستیو کې له پاکستاني حکومت سره د اوربند د ختمېدو اعلان کړی او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان د ممبئی کیپ ټاون لوبډل مشر وټاکل سو. د سویل افریقا په سوداګریز لیگ کې د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې په خپلو ټولنیزو پاڼو کې خبر ورکړی چې افغان لوبغاړی راشد خان خپل لوبډل مشر ټاکلی دی. راشد خان تر دې مخکې د هندوستان غوره لیگ د تیر کال په سیالیو کې د ګجرات ټایټنز مرستیال ټاکل سوی و. نوموړي په نړیواله کچه دوه ځلې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره لوبډل مشري هم کړی ده، خو په دوړو وختونو کې له لوبډل مشري لاس په سر سوی دی. د جنوبي افریقا لیگ لومړی سیزن به د راتلونکي زیږدیز کال 2023 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل سي. د اوکران جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوي حملو کې په نښه سو. د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی. د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل سوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت هم استول سوي وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتلې. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله. په دې خبرونه کې دا اوري چې په کابل کې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر ډله ییزه حمله شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي، خو طالبان وایي ملګری ملتونو وایي افغانستان به په 2023 میلادي کال کې یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت بشري بحران سره به مخامخ وي. په بل لاپور کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر وروستیو بحثونو بیا جنجالونه پارولي. هغه د لوړ زده کړو په اړه ویلي،
لیکن دغه ملخان هغه څه وکړه لاړې تر غربیانو پر کافرانو باندې ودرځې دي، دا فایده پر موږ راوړه.
افغانستان کې پر افیم څپو د ازادي او امریکا غږ راډیو د خپرونو بندېدو عکسالعملونه خپرولي.
د ژورنالیستانو په کارونو کې مداخله کول، هغوی سانسورول، دا د حکومتونو کار نه وي. دا دیکتاتور نظامونه، استبدادي نظامونه دغسې چلند کوي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو ځینې خبریالان وایي
خبریالان نشي کولای چې هغه د پخوا په شان خبرونه تولید کړي، پیښو ته ښه انعکاس ورکړي، داسې موضوعات راوپلټي چې هغه په ټولنه کې ستونزې وي.
د یو اټکل له مخې اوري چې په اوکراین کې د روسیې په زرګونو سرتېري وژل شوي دي. د ازادي اوریدونکو پروګرام په همدې
سره د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 2 دقیقې د ازادي راډیو ته غوښیاست. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له یو مرګونی بریده روغ وتلې ده. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ویلامیه کې ویلي چې د حزب اسلامي پر مرکزي دفتر دوه وسلوالو حمله وکړه چې دواړه حمله کوونکي وژل شوي دي. حزب اسلامي ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې حمله کوونکو غوښتل هغه جماعت ته ځان ورسوي چې ښاغلی حکمتیار پکې د جمعې د لمانځه امامت کوي. د ازادي راډیو خبریال جزئیات راټول کړي، نور تفصیل د څخورو.
سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته. مخکې له دغه چې دغه اپډیټ جزئیات راشي، ویل شي چې 14 نشوي ده، خو وروسته د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل شو چې له مرګونی بریده روغ وتلی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي تاړوند شهادت ورځپاڼې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نن له غرمې وروسته دوه برید کوونکي د دوی په مرکزي دفتر د حملې لپاره ورغلي وو چې دواړه وژل شوي دي. د دوی په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی مشر ګلبدین حکمتیار او د دوی د ګوند هیڅ یو چارواکي ته زیان نه دی رسیدلی، یوازې د ګلبدین حکمتیار دوه ساتونکي ټپیان شوي دي. خو حزب اسلامي ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته بیا دا تایید کړه، ویل چې حمله کوونکو غوښتل هغه جمعه چې دی پکې هر جمعه امامت کوي ځان ورسوي او موټر بم حمله وکړي، خو هدف ته رسیدو مخکې دوی وژل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د معلوماتو په راغونډولو بوخت دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو ومنل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن کابل کې له یو مرګونی بریده روغ وتلی دی. حزب اسلامي وایي چې دوه حمله کوونکو غوښتل دوی پر مرکزي دفتر حمله وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن وایي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یو خوندي ځای په توګه نه کاروي. تبدسل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه پیژني. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي اسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه په سویلي اسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیی، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګر شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي، د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي، څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چا ته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي.
عمر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انټونی بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د یو خوندي مرکز په توګه نه کاروي. د چارو لشنونکي قریب الرحمن شهاب څخمي د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې څه پیغام رسوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته ژمن دي معنا یې دا ده چې له یو لوري هغه بریدونه په ځانګړي ډول د ډرون الوتکو بریدونه چې په افغانستان کې امریکا کوي هغه توجیه شي. دویم دلیل یې دا دی د سیمې هیوادونو هغه اندېښنې باید ځواب شي چې ځینو یې ادعا کړې چې د امریکا له وتلو وروسته افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی. نو امریکان غواړي چې دوی ته ووایي چې موږ دغه مبارزې ته ژمن یو. دریم دلیل یې دا دی چې په سیمه کې ځینې تغییرات ښکاري، ځینې علایم ښکاري او د دې لپاره له وړاندې باید امریکانو خپل موقف روښانه کړی وي.
بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ رامنځته کوي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي. د پاکستان دا اندېښنه څومره منطقي ده؟
د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دا څرګندونې چې افغانستان د ترهګرو په مرکز د بدلېدو په حال کې دی یا دغه برید د سیمې لپاره د خطر زنګ دی، دا په اصل کې د پاکستاني استخباراتو هغه خپله محاسبه او خپل تحلیل دی چې د کورنیو چارو د وزیر له خولې وزیر ځکه باور دا دی چې په سیمه کې هغه ډلې چې د پاکستان په مرسته روزل شوې، ستر شوې او سیمې ته خطر شوې دا به بالاخره هم یو ورځ پاکستان ته سرخوږی جوړوي او هغوی به هم په نښه کوي. که څه هم دغه اعمال تر اوسه کنټرول شوي دي، یعنې د پاکستان له ولکې نه دي وتلي، ولې هغه راتلونکي خطرات چې ښایي په سیمه کې پیښ شي پاکستان له مسؤلیته ځان خلاصوي او په دې توګه یو ځل بیا غواړي وښيي دنیا ته چې موږ د ترهګرو صادرونکي نه بلکې د ترهګرو قرباني یو. نو په اصل کې دا د دوی خپله ډرامه او خپله دسیسه ده او تر اوسه د دوی له کنټرول نه ده وتلې.
آیا طالبان دا وړتیا لري چې پرې نږدې افغانستان بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي؟
طالبان ظاهرا اعلان هم کوي او ځینې اعمال یې ښیي چې دوی په افغانستان کې ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ولې هغه څه چې دوی نړۍ ته پیشنهاد کوي یا یې سیمې ته وړاندې کوي هغه د سیمې او نړۍ د قناعت سبب نه ګرځي. د دې لپاره یو عملي میکانیزم ته اړتیا شته چې نړۍ یو سیمه قانع شي چې افغانستان رښتیا هم چاته خطر نه دی او نه کیږي. یوازې دا په شعار ورکولو سره او یوازې په خبرو سره نه سیمه قناعت کوي نه نړۍ قناعت کوي، بلکې ځینې مشترکو اقداماتو او یو واضح کړنلارې او میکانیزم ته اړتیا ده.
د سیاسي مسایلو شنونکی قریب الرحمن شهاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی. د هغه دغه ویډیوي څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې په دې وروستیو کې لاس په لاس کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند وایي چې دا ویډیو پخوانۍ ده. له بلې خوا ځینې زده کوونکي تعلیم خپل حق بولي او د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. دا هم راپور
په کابل کې د ولسم ټولګي زده کوونکي مریم احمدي وایي تعلیم حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلۍ یم او درس ویل زما حق دی. سخته ده چې زموږ ښوونځي تړلی او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډیره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای یوازې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه پاتې شوې ده. ښایي د دې په څیر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو تنه غبرګون ښودلی دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینهو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړی ده. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی تر غربیانو او کافرانو باندې ودرېدی، دا فائده پر مولا راوړل چې شوزو یې په کورو کې ناسې دي، شوزو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشي او د پهاشي نسخه یې راوړی، غوښتل یې چې په افغانستان کې عملي
شي. ښاغلي ندیم دا هم ویلي چې یو شمېر کسان هغه مهال ظاهر شاه ته ورغلي وو او د دې پرېکړې مخالفت یې کړی وو. خو د نوموړي په خبره چې ظاهر شاه دغه کسان پلچرخي زندان ته اچولي وو، په داسې حال کې چې د پلچرخي زندان په 1950 کال کې د سردار محمد داود خان لخوا جوړ شوی دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وین احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانۍ ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری وایي د ازبکستان، متحده عربي اماراتو، پاکستان له چارواکو، د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلې مری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامداره تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 430 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم دا اوکراین دا وضعیت پاره. یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پوری پوځیان یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پوری د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یوه تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دیخوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هغو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 1,00,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کابل پریس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز لګولو سره یو ور بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړی چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي تجمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې مشر عزیز احمد تاسل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار دی.
د رسنیو بندول د ژورنالستانو ترټل او د ژورنالستانو په کارونو کې مداخله کول او غوی سانسورول دا د حکومتونو کار نه دی. د دیکتاتور نظامونه استبدادي نظامونه دغه سي چلند کوي. د بیان ازادي اطلاعات ته لاسرسی دا د ولس حق دی. د ولس داس حق دی لکه څنګه چې دی پاکو بوته روغتیایی اسانتیا او تعلیم ته اړتیا لري او هغه حق دی. همدغه سي اطلاعات هم د ولس حق دی او اطلاعات د رسنیو له لوري ولس تر لاسه کولای شي. نو دا چې اوس له ولس نه دا حق اخیستل کیږي یا اخیستل شوی دی نو د دې معنا دا ده چې د طالبانو حکومت په هیڅ صورت هم په خپلو ژمنو باندې وفا و نه کړله او دوی هغه خبرې چې د بیان د ازادۍ په اړه باندې پخوا کړې وې له هغو څخه یې سرغړونه وکړله او د بیان ازادي یې خفه کړله. د ولس څخه یې دغه حق واخیستی چې دا په ښکاره توګه باندې د بشري حقونو د رسنیزو قوانینو د رسنیو او د اطلاعات ته د لاسرسي د قوانینو خلاف عمل دی او دا جرم بلل کیږي.
کابل پریس کلب په خپل اعلامیه کې چې په دې اړه خبره کړې له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره تړل شویو رسنیو ته د خبرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. طالبانو له پرون راهیسې افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو اف ام نشرات بند کړل، خو پر نورو څپو د ازادي راډیو خبرونې روانې دي او د ازادي راډیو د ویب سایټ لاري هم اوریدونکو کولای شي د خبرونې په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونې په ثبتي بڼه پیدا کړي. ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په 2023 لدی کال کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وی چې له سخت او لوی بشري بحران سره مخامخ وي. اوچا په خپل راپور کې چې نن د جمعې پر ورځ خبر کړی لیکلي د افغانستان له دریو دوی برخې وګړي یعنی 28 میلیونه افغانان په 2023 لدی کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بلخو په یو تازه نظر پښتنه کې ویل سیوی چې د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن سیوی دي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
اتنا
د یو شپږ کسیزې کورنۍ غړې ده. وایي اقتصادي ناورینې د کورنۍ پر وړاندې لویې ستونزې جوړې کړې دي. اتنا له خپل میړه اولادونه او د میړه د کورنۍ سره یو ځای په کابل کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. هغه کور چې د دې له قوله آن د کرایې د ورکولو توانې هم نه لري. اتنا وایي وخت تر طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته خپله او میړه یې دواړه بې دندې شوي.
اوس ډېره ستونزمنه ده. کله چې بازار ته ځو بیې لوړې دي، کار روزګار نشته. موږ لپاره ډېره سخته ده. د خپلو اولادونو لپاره څه اخیستلی نشم. د ډبرو سکاره، د کور کرایه یو هم نه کېږي. زه او میړه مې بې دندې یو. زموږ لپاره ډېره سخته ده.
اتنا داسې مهال له خپلې بې وزلۍ سر ټکوي چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه په 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو د شمیر د زیاتوالي خبر ورکړی. د اوچا په راپور کې راغلي نوی میلادي کال به 28.3 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. په 2023 کال کې دا شمیره یوازې 18 میلیونه وه. په راپور کې اقتصادي ناورین، د بیروزګارۍ زیاتوالی او طبیعي پیښې په افغانستان کې د فقر او بې وزلۍ لوی لاملونه یاد شوي. د اوچا د راپور په یوه برخه کې راغلي د افغانستان په 2 ولایتونو کې د اړمنو ګراف پورته دی او فقر د کابل په ګډون 22 ولایتونو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې کابل میشتې په اوسني وضعیت نیوکه کوي او طالبان په افغانستان کې د اقتصادي بحران لامل بولي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مشاور رامین عصمتي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یو ډېر شمېر هیوادوالو خیرات غوښتو ته مخه کړې. ډېر ماشومان کار کولو ته اړ شوي او په ماشومانو کار زیات شوی دی. دا د راتلونکي بربادي ده.
هخوا ګال مؤسسې هم په خپله نوې سروې کې چې د طالبانو د یوې کلنې واکمنۍ په اړه یې کړې ویلي د 90% افغانانو لپاره د عاید او کار سرچینې پیدا کول ستونزمن شوي. دا نظر پوښتنه ښیي چې 80% افغانان د خوراکي توکو د پیدا کولو توان نه لري. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ 92% افغانان فکر کوي چې اوس زمان د کار پیدا کولو لپاره تر ټولو خراب وخت دی. دا نظر پوښتنه راتلونکی 2023 میلادي کال د افغانانو لپاره خورا ستونزمن بولي او زیاتوي د ښځو ترمنځ به د بېروزګارۍ کچه نوره هم لوړه شي. ګالپ مؤسسه وایي دوی په خپله سروې کې موندلي چې 83% افغانانو تیر یوه کال کې د خپلو کورونو د کرایې ورکولو توان نه درلود. د افغانانو د بې وزلۍ راپورونه داسې مهال خپرېږي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته افغانستان ته 1.8 میلیارد نقد ډالر د نړیوالې ټولنې لخوا د مرستې په توګه رالیږل شوي دي. تر خوا یې له اوسني ناورین د افغانانو د وتو لپاره روښانه تګلاره هم نه تر سترګو کېږي. د دې سره په خوا کې ازادي راډیو ته یو شمېر افغانانو هم منلی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بې دندو شوي او اوس د خپل ژوند لپاره د لومړنیو توکو د پیدا کولو وړتیا هم نه لري.
ازادي راډیو ته ورجست د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل ولسوالۍ کې د روغتیا، زده کړو او بیا رغونی خدمات غواړي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو جګړو له کبله ولسوالۍ ډېره ځپل شوې، خو له تېر 1.5 کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي لا هم دې ولسوالۍ ته پاملرنه نه ده شوې. نور تفصیل په دې راپور کې.
خدمات غواړو او چې موږ په صحیح معنا خدمات وسی
د کندهار میوند ولسوالۍ چې د ورستوي جګړو او وچکالو لامل ډېر ځپل سوي، لا هم پکې د روغتیا، زده کړو، بیا رغونې او نور برخو خدمات نشته او یا هم په ډېره کم اندازه دي. د میوند ولسوالۍ د بند تیمور سیمې اوسیدونکي جان محمد او خیر محمد وایي د سرپنا لپاره کورونه، د زده کړو لپاره ښوونځي، د تداوی لپاره کلینیکونه، د تګ لپاره سم سړکونه او د غراز د ژوند لپاره هیڅ راز اسانتیاوی نه لري.
مردا مې کاګر جنگو وهجه د جنگو زپجه ده چې نو بسته نه زرات سم دي، نه کلینیک ستا، نه سړک ستا، نه مکتب ستا، نه پاملرنه ورته ستا. دا ورته لرو چې دا وطن تم کلینیک جوړ کړي، هم مکتب جوړ کړي، هم پاملرنه ورته وکړي. مرزان پیرس یا کندار ته وړو یا کشنخو ته وړو، دلته ژوندې پر دې مې کوم نه کلینیک ستا، نه مکتب ستا.
دا تکلیف را باندې چې ویل شي دا ګرد افغانستان کې دغونی سکلی پر چاره د دې څه ویل کز مر پر خلکو نه کلی نیکستا، نه سړکستا، معنا هیڅ شي نه دولی، معنا واله مو دغه سره بیا ته م پرته ده، شاخونه مو دغه خراب پرته دي، سړکار مو دغه خراب پرته دي.
دلته خلک غوښتنه کوي چې په جګړو او بمباریو کې ورانسوي کورونه دی ورغبل سي، یو مجهز روختون دی ورته جوړ سي، د اوبو لپاره دی ورته بیالي جوړ سي او دغه راز د ماشومان او ځوانانو د زده کړو لپاره باید شونځي ورته جوړ سي.
دلته نه شونځي لرو، نه شي لرو، سړیونه مون خراب سي. اول دوار مون شونځي ته ډیر ضرورت لرو چې مون شونځي را برابر کړي، امارت څخه مو دخواش ته
وښوده خرابو یک پرتو یو حواله خلرو نم لاسته نه کلینیک سره نه مدرسه سره
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی نور احمد سعید وایي هڅه کوي چې لیر پرتو سیمو ته چې جګړو ډېرې ځپلې پاملرنه زیاته او خدمات ترسره کړي.
د افغانستان اسلامي امارت نه یوازې د شریعتو دپاره بلکې د اطرافي سیمو او ولسوالۍ دپاره پلانونه لري د بیا رغونې د زراعت په بخش کې او که تعلیمي برخه کې د صحت په برخه کې په دې کې په ځینو ولسوالیو کې پرمختګونه سوي دي. مثلا لیرو پرتي ولسوالۍ موږ یادولی شو لکه میانشین او ورک خاکریز همداراز میوند چې په دې کې مخکې روغتیایي ځایونه یا کلینیکونه نه وه اوس پاک شوي دي او په راتلونکي پلان شته چې دې برخې ته لا ډېره توجه وشي ځکه د خلکو اړتیاوې درکوو خلکو اړتیاوې شته.